السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. د ماښامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي. دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. مشهور دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی په یو چاودنه کې ووژل شو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر د نوموړي وژنه تایید کړې ده او لیکلي دي چې ښاغلی حقانی د پټکو د دښمن په نازوان مردانه حمله کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې په نوموړي په خپله دینی مدرسه کې حمله شوې ده. تر دې دمه لا د پیښې دقیقه سیمه نه ده په ګوته شوې. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې عامو افغانانو د سولې لپاره لویه بیه پرې کړې ده. دغې شورا نن د طالبانو د یو کلنۍ په مناسبت راپور کې ویلي افغانستان کې د لوږې کچه ټکان ورکوونکې ده او په خبره یې د طالبانو د حکومت او نړیوالو د نه همکارۍ له کبله میلیونونه افغانان په ناهیلۍ کې ژوند کوي. په راپور کې د دغې شورا د افغانستان د مشر نیل ټرنر په حواله راغلي. د طالبانو د حکومت دا د کال پوره کیږي خو لا هم د افغانستان بهرنۍ شتمنۍ کنګل د مرکزي بانک بشپړ فعاله نه دی او د پراختیا ښکاره څرک نه ښکاري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي افغانستان نږدې راتلونکي کې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا کېدلی شي. ملا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن په کابل کې د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جاس په نوم کانفرانس ته وکړې. برادر ویلي هر ورځ د قانونو د کیندنې او بندونو جوړولو په برخه کې کارونه زیاتېږي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې اوسنی اقتصادي ناورین بېساری بلل شوی او ویل کېږي چې یوازې 15 لک کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شلوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د انلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه یو ساعت وروسته د کابل په وخت 9 بجې په بلفاس سټیډیوم کې پیلېږي. د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر ایرلند وګټله. او په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په دونباس کې د ټولو صنعتي سیمې د نیولو لپاره پوځي هڅې ګړندۍ کړې. چارواکو نن سهار وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د پیسکی ښار په شاوخوا کې جګړه سخته شوې ده. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په کابل کې یو مشهور دینی عالم رحیم الله حقانی یو چاودنه کې ووژل شو. د دینی علماو دا وژنې څوک او د کومو اختلافاتو له مخې کوي د چارو د یو کتونکي نظر پرې را اخلو. د ښوونې نړیوال مرکز افغانستان کې له تعلیمه د میلیونونو نجونو او هلکانو په بې برخلیکه پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. زده کوونکي څه وایي؟
برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې زموږ حق دی له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
روزګان کې په کلدارو کاروبار سوداګر او هټیوال اندېښمن کړي.
کله چې په کابل کې ځینې پیښې کېږي یا مثال چاودنې یا عملیات وي قطعا ځواکونه موږ ته اجازه نه درکوي چې دغه پیښې پوښښ کړو.
او د چین تر مانورو وروسته تایوان هم په ورته اقدام لاس پورې کړی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغلی راځو. د سر موضوع ته مشهور دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی په یو چاودنه کې ووژل شو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر د نوموړي وژنه تایید کړې او دای د پټکو د دښمنانو نازوان مردانه حمله بللې ده. دا چې ښاغلی حقانی څوک او څنګه وژل شوی همکار مې اجمل اند دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال سره په سټډیو کې دی. اند صاحب، د ښاغلی حقانی د وژل کېدو په اړه نور څه ویل شوی؟
مننه لودین صاحب. مولوی رحیم الله حقانی د افغانستان یو له مشهور دینی عالمانو څخه وو. د ننګرهار اصلي اوسیدونکی وو، د طالبانو مهم پلوی وو او همدارنګه د حنفي مذهب مشهور عالم بلل کېده. اما چې تاسو ویل د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر د نوموړي وژل کېدل نن تایید کړی دي او لیکلي دي چې حقانی د پټکو د دښمن په ناسوان مردانه حمله کې وژل شوی. ویل کېږي چې په نوموړي باندې نن له غرمې وروسته دغه برید په کابل کې په خپل په دینی مدرسه کې شوی دی. تر اوسه هم لا د پیښې د دقیقې سیمې په اړه باندې مختلف رپورټونه ورکړل شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې برید د څرنګوالي او پکې د نورې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي، خو ځایي سرچینو مختلفو رسنیو ته ویلي دي چې په دغه حمله یوه انتحاري حمله وه چې شپږ نور کسان هم پکې وژل شوي دي، خو دغه مرګ ژوبله په خپلواکه توګه تر اوسه نه ده تایید شوې. نو په طالبانو کومه تبصره کړې ده؟ عباس چې مخکې وویل رحم الله حقانی دا د ننګرهار اصلي اوسیدونکی وو، د طالبانو یو مهم پلوي دیني عالم وو او د حنفي مذهب هم یو له مشهور دینی عالمانو نه بلل کېده. د طالبانو په حکومت کې د ښاغلي حقانی د رسمي دندې په اړه هم څه نه دي ویل شوي، خو ویل کېږي چې د طالبانو د علماو د شورا غړی وو، خپله د رحم الله حقانی د پاړه باندې ویل کېږي چې د مدرس وو، ډیر وخت یې په مدرسو کې د زده کوونکو سره تیره وو. په د باندې په 2000 کال کې په پیښور کې او بخې په خیبر پختونخوا کې په زبیرې دینی مدرسه کې بومي حمله شوې وه، هغه وخت ته پکې کوم زیان نه و اوخته، خو د مدرسې څو نور زده کوونکي وژل شوي وو. رحم الله حقانی په افغانستان او خیبر پختونخوا کې سلګونه دي د نږدې کړو شاګردان لرل او په اوسنیو طالب واکمنو کې هم یو شمیر د شاګردان چارواکي دي. دا په داسې حال کې وشل کېږي چې په کابل کې تر دې څه موده مخکې یو بل مشهور د اهل حدیثو یا د سلفي مذهب دینی عالم سردار ولی ثاقب دا په خپل کور کې په چړو وهل شو او وژل شو. د ثاقب وژنې په کور دننه او بهر د ګڼو دینی عالمانو غبرګونونه راپارولي وو. دینی عالمان غوښتنه کوي چې د طالبانو امنیتي بنسټونه باید په کابل کې د دینی عالمانو او نورو خلکو خوندیتوب او مسؤلیت یقیني کړي.
ډیره مننه اوریدونکو. و مې اوریدل چې مشهور دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی په یو 14 کې وژل شوی د طالبانو ویندویانو دغه وژنه تایید کړې ده، او داسې ویل شوی چې په دې 14 کې شپږ تنه نور هم وژل شوی دي. دا خبره د طالبانو یو سرچینې د ازادي راډیو خبريال ته تایید کړي. دا چې دا وژنې څوک کوي او د کوم اختلافاتو لمخې د موضوع د تحلیل لپاره ژورنالیست او د چارو کتونکو سمي يوسف زاي استډیو ته وصل دی. يوسف زاي صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه وژنه آیا د غچ اخیستنې یو هڅه بللی شو؟ ځکه چې مو د وړاندې لکه څنګه چې په راپور کې مهم واوریدل د اهل حدیثو یو مشهور عالم سردار ولی ثاقب ووژل شو.
یقینا دا یو خطرناک سلسله پیل شوه. تر دې وړاندې هم په پېښور په زبیرې مدرسه کې په مولوی رحم الله حقانی باندې برید شوی وو. په ظاهره داسې ښکاري چې شیخ حقانی د داعش د کسانو سره هم په مشکلاتو کې وو، او په عین وخت کې په دې وروستیو کې چې د حنفي او اهل حدیث او د نورو کومه یو ډول جګړه روانه ده. یو ځل د یو مسلک کس وجل کیږي، یو مشر وجل کیږي، یو عالم وجل کیږي، بل ورځ دغه په مقابل کې د حنفي مسلک څوک وجل کیږي. نو دا یو ډیر خطرناک لوبه ده، او د حقانی باندې خو هم بریدونه شوي وو، او د چې کوم ویډیوګانې ډکولې یا خبرولې په یو کې د تل په خپل د طالبانو د ځانبرت ځان 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 وجن کو ډیره توصیف او تعریف کولو. بل اخر په خپل هم په یو دغه ډول برید کې چې ویل کیږي د بریدګر په خپل په دواړو په خو باندې ګډ وو، او په خپل مسلوي په خو کې انفجاري مواد یې خو راغلی دا دی وجل دی، د دې ورور شدید زخمي ده، او څلور کس نور په دغه برید کې وجل شوی دي. بله
یوسف زای صاحب، دا قصي اختلافات خو هم وو، خو فکر کوم دی حتی جدی نه و چې دوی یو بل ووجنی، هغه هم په داسې وضعیت چې مثلا لزانه دی ورته تیر شي یا ځان مرګ یې برید دی پوکي. څه فکر کوي د طالبانو پر اتاګ ولی مثلا دا اختلافات دومره شول چې حتی خبره وژنو ته سره ورسیږي؟
نو اصلا ځینې علما چې دلته په پاکستان کې وو، د طالبانو کلک ملاتړي وو، او ځینې علما چې په پاکستان کې وو افغانان وو، هغوی یو ډول دلته هم د طالبانو په کړنو باندې یو ډول نیوکې کولې. نو دا کسان چې کله افغانستان ته ولاړو، دا د حنفي مذهب کسان چې دوی ډېر تندروان وي، هغوی په حکومتو چوکیو کې ډېر نفوذ پیدا کړو یا ځایونه پیدا کړلو، نو دغه نه وروسته یو ډول دی غوی لاس بر شول او دغه اختلافات سره د شه دا ممکن دی طالبانو رسمي پالیسی نه وي، خو چون کدی په حکومت کې یا حکومتي چارواکو ته نږدې وو یا نفوس پیدا کړلو، نو دوی پر اتک سره د اعلی حدیث او سلفیانو پر خلاف یو ډول په ټول افغانستان کې د داعش په نوم باندې یا د سلفیت په نوم باندې ډیر زیات کړنی وشولې. حتی په ځینو مساجدو کې ویل کیږي چې د شیخ مصری په کالونی کې یا په غزا کې په جلال آباد کې د اعلی حدیثو مسجدونه چې هغوی نارملي عموما وختي لمونځونه کوي
موضوع چې بل هم ډیره تر سرګو کیږي هغه په کوزه پښتونخوا کې ممکن تاسو هم کتلی وي. په دې ورسوي کې په ټولنیزو رسنیو کې د دینی علماو بحثونه تاوده دي یو په بل باندې تورونه پوری کوي، د یو بل خلاف په ټولنیزو رسنیو کې تون دریزونه غوره کوي. فکر کوي دا اختلافات هم دا بحثونه هم اوس تاوده شوي او کنه پخوا هم تاوده و خو چون ټولنیزو رسنیو نوې خلک ترې نه خبرېدل؟
پخوا هم داسې بحثونه کېدل، خو هغه وخت کې د ټولنیزې رسنۍ نه وي چې دا د دومره خپرې شي او زیات خلک دی واوري. اقلا یو مناظره به کېدله، هغې ته چې کوم کسان ناست وو هغوی به اورېدله. خو اوس دا مناظرې ډېرې عام شوې دي، هر عالم راپورته شي د خپل علم په مطابق نورو ته کافران کې یا د اسلام له دایرې وباسي یا د دوی په مذهب باندې یا د دوی په عقیده باندې نیوکه وکي. نو ظاهره خبره ده دغه دغه عقیده پیروانو باندې بد تاثیر کوي. نو له دې عمله دغه اختلافات ورځ پر ورځ زیاتېږي. پاکستان کې ډیر زیات شوی وو، خو په دې ورستیو کلونو کې بیرته راکم شول. خو اوس دغه سلسله افغانستان ته هم ورسېدله. پخوا په افغانستان کې د شیعه او سنی او د اعلی حدیث او د سلفي او د دیوبندي ډیر بحث نه کېدو، خو هغه علما چې په پاکستان کې درسونه ویلې او دغه ځینې درس تدریس سلسله روانه کړې وه، هغوی اوس افغانستان ته انتقال شوي دي او هغه ته دغه ډول تبلیغات کوي چې ډیر زیات تاثیر لري. او
روسي پښتنه کوم یوسف زای صاحب
د مسلمانانو ترمنځ وي
او همدا جګړه د دې لپاره چې د خلکو ترمنځ اندېښنې پیدا شوي د ځان خوندیتوب لپاره څه کول پکار دي چې دغه سي حمله مخه ونیول سي او بل اخره افغانستان او پښتونخوا له دغه سي چاودنو او ځان وژونکو یا ځانمرګو بریدونو نه خلاص شي؟
نو یقینا دا وخت د حکومتونو کار ده، اگر چې دا ډیر اسانه کار نه ده چې د خلکو په عقیدوي مسایلو کې حکومتونه مداخله وکړي. خو بیا هم حکومت کولای شي چې دغه ډول فتنیز بیانونه ورکولو باندې پابندیانې ولګیږي. که یو طرف یو څوک د اعلی حدیثو پر خلاف خبرې کوي، هغه د طالبانو د مشرانو سره ودرېږي، دا په دې معنی وي چې هغه ځان ښیي چې زه یو قوت یم او طالبان د افغانستان امارت ما حمایت کوي. حال دا چې د امارت پالیسي دا نه ده، خو دغه کسان د دغه تعلقاتو نه خپل ځان ته ګټه استعمالوي. تاسو ولیدلو چې همدغه د باړي د پیر په پیروانو باندې په امام صاحب په کندوز کې په ډلیز بریدونه وشو، په مسجدونو کې بمونه ورته کېښودل شو، دغه په مقابل کې د اعلی حدیثو مشرانو وجل شو. نو زما په خیال دار چې طالبان باید سمدستي دغه ډول بیانونه ورکوونکو باندې پابندیانې ولګوي، تر څو دغه اور چې ډېر په تیزۍ سره په افغانستان کې خپرېږي دغه مخه ونیسي. او همدا ډول د اعلی حدیثو او د سلفیانو چې کوم مسلک ده هغوی ته دا باور وکړي چې اسلامي امارت د دغه کسان چې دوی سره مخالفت لري د غوی ملاتړ نه کوي بلکې به طرف دي.
ډیره مننه کورمو ودان جرنالیست او د چارو کتونکو سمي یوسفزای و چې آزادۍ رادیو سره یې د مشهور دینی عالم شیخ رحم الله حقانی د وجلو پر سرنګوالي او د ورستیو دینی اختلافاتو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خوانې نړیوال سازمان اچ کو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د خوانځیو بند پاتې کېدو ته اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپل هغه راپور کې چې د طالبانو د واکمنۍ دوه د کلیزې په مناسبت خبر کړی ویلي چې د افغان جنو په وړاندې د خوانځیو تړل کېدل نه یوازې دا چې یو سخت ماته بلل کېږي، بلکې د غچارې جبري ودونو او لنجونو څخه ناوړه استفادې ته هم لار هواره کړي.
خې خیلی صدمه میرسونه به یک جامعه که نتونه
میتراب کابل کې د یو لسم ټولګي زده کوونکي واخوسی پرمخت خوانځي دروازې تړل شوې دي. نوموړي چې یو لس کال د دولسم ټولګي شهادت نامې لپاره زیار ویسته او غوښتل د کانکور آزموینې لاره د خپل خوخي پوانځي تلاره وکړي، خو په خبره فکر کوي اوس هر څه په اوبو لاهو شول.
هنوز هم در مکتب
خو سم د نجونو په وړاندې د خوانځي او دروازې تړل شوې دي. زه زیات اندېښمنه یم چې خوانځي مون نشته. کوم خوانځي وای اوس به زه فارغ شوی وم او شهادت نامه به مې اخیستې وه. زه له طالبانو او نړیوالو سازمانونو غواړم چې د نجونو د خوانځیو په بیا پرانیسته کې همکاري وکړي تر څو نجونې خپلې زده کړې وکړي.
د کندهار ولایت اوسیدونکو مروه هم د خوانځیو تړل کېدو اندېښمنه کړي. نوموړي چې د نهم ټولګي زده کوونکي ده آزادي راډیو ته وویل،
طالبان د حکومت پر اتلو سره زموږ مکتبونه تړلي دي. موږ خپل آینده لپاره اندېښمن یو. برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې زموږ حق دې له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ښوونې نړیوال سازمان یا ایچکو په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د بند پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې ښوونځیو ته د نجونو نه تګ د دغه هیواد په راتلونکي برخلیک زیات اغېز کوي. دغه راپور په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د همغږي کوونکي سازمان یا اوچا لخوا خپور شوی ویل شوی چې طالبانو تیر کال د مارچ په 28مه پریکړه وکړه تر څو نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته لاړې نشي. په راپور کې د ایچکو سازمان اجرایوي مشر پیلار اورنس له قوله لیکل شوی چې دغه پریکړه نه یوازې یوه لویه ماتې ده، بلکې دغې چارې نورو ناوړه کړنو ته لکه جبري ودونو او همدارز له افغان نجونو سوی استفادې ته لاره پرانیستې. د یاد سازمان له قوله په راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د نجونو تر څنګ د هلکانو حالت هم ښه نه دی او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونو او هلکانو له زده کړو لاسه اخیستی او د دې شمیرو 2 برابر یعنی 8 میلیونه جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیان عزیز احمد ریان به ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دوی د خپل مشرتابه پریکړه ته په تمه دي او هر کله چې مشرتابه پریکړه وکړي دوی د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو د بیا پرانیست خبره کړې چې له دې وړاندې په همدې تړاو لاریونونه هم شوي وو او ځینو افغان سیاسونو په دې تړاو اعلامیې هم ورکړي وي. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزی د جرمني لشپیګل مجری سره په وروستۍ مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې ښوونځي د پاکستان په امر بند شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا هغه مهال ویلي وو چې دوی هیڅ یو هیواد پورې تړلي نه دي. نږدې یو کال کېږي چې د افغان نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل شوي او طالبانو وخت نا وخت د دې ښوونځیو د پرانیستلو خبره کړې، خو تر اوسه یې عملي بڼه نه ده اخیستې. ایچکو یو غیر دولتي نړیوال سازمان دی چې په 14 هیوادونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره کار کوي او شاوخوا 1.6 میلیونه ماشومان د دغه سازمان د پروژو نه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې ګټه پورته کوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د بی پولی خبریالانو نړیواله ټولنه وای په تیر یو کال کې له افغانستان نږدې 200 افغان خبریالان بهر کړي، خو په افغانستان کې پات خبریالان بیا وای چې کړی پرې تنگ شوی.
پر افغانستان د طالبانو له نږدې یو کال وکمنه پوره کېدو سره لا هم یو شمېر افغان خبریالان په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کوي. دوی چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې برحاله دندې لري وایي وخت نو وخت د خپلو دندو له امله د طالب وسلوالو له لوري ګواښل کېږي او معلومات ورسره په وخت نه شریکېږي. له دې ډلې یو خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل،
زه په خپل او زما همکاران کله چې کابل کې ځینې پیښې کېږي یا مثال چاودنې یا عملیات وي قطعا امنیتي ځواکونه موږ ته اجازه نه راکوي چې دغه پیښې پوښښ کړو، حتی تر دې چې د وزارتونو ویاندویان هم تر ډېره اطلاعات له موږ سره نه شریکوي. که شریکوي یې هم په داسې بڼه چې شریکوي چې هغه یا ډېر ناوخته وي یا هغه معلومات نیمګړي وي.
دا خبریال وایي پر راپورونو د سانسور کچا آن دې ته رسیدلې چې په کابل کې د میشتو د ګاونډیو هیوادونو د استازو او چارواکو لوري هم ګواښل کېږي او یا لارښوونې ورته کېږي چې د هغوی د هیوادونو په خلاف څه خبره نه کړي. خو نوموړي په دې اړه د کوم هیواد نوم وانه خیست. بلخوا یو خبریال چې په ننګرهار ولایت کې لیوي رسنۍ سره کار کاوه د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل، د کار له امله وخت نا وخت د طالبانو ځواکونو او ناپیزنده کسانو لوري چې د بیان د ازادۍ خلاف دی ګواخل کیږي. دغه خبریال وویل لزیات مدیرهی سي په دې هڅه کې دی چې د ګواخونو لامل له هوا د ووزی، خو تر اوسه د خبریالانو د ملاتړ او اړوند ادارو لوري ورسره کومه همکاري نه ده سوي.
ما لستونزي او مشکلاتو څخه په هواد کې د خبریالانو ملاتړ بنسټونه هم خبر دي او دوی سره مې خپل ستونزي او مشکلاتونه شریک کړي دي. دوی لار خما ته کوم داسې مثبت ثواب نه دی راغلی او نه مو ترلاسه کړی دی چې زه دغسې تهدید یم اما ته دغسې اخطارونه راکول کیږي.
خو د طالبانو حکومت دا اداوي ردوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي وخت نا وخت د امنیتي ځواکونو له لوري خبریالان ځکه د امنیتي پیښو په سیمو کې نه پرېښودل کیږي چې شدیدن ګواښ موجود وي.
ځینو وختونو کې متاسفانه چې هغه امنیتي حادې پیښې وي یا د امنیتي حادثو په وخت کې خبریالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل سره مناسب میته چې دلته کله کله ستونزې مخ کیږي. موږ هم مجبوریت لرو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. موږ چا سره هم د خبر نه ده کړی چې کوم موضوع دی سانسور کی.
دا په داسې حال کې ده چې د بې پولي خبریالانو نړیوال ادارې د تیر کال د اګست له 15 تر اوسه د یو سل شپږ نوي افغان خبریالانو له هیواده د ایستلو راپور ورکړی دی. آر ایس ایف پی او تازه خبر کړی بیان کې ویلي چې دا هغه خبریالان دي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د مرګ له ګواښ سره مخامخ وو.
په داسې حال کې چې د چین او تایوان ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، تایوان نن پوځي تطبیقات ترسره کړل. د تایوان پوځ وایي چې دا تطبیقات د کلنیو پوځي تمرینونو یوه برخه ده. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي.
له خبرونو ور اخوا
دلته به واورئ چې په اروزګان کې سوداګر او هټیوال وایي چې د پاکستانی کلدارو کاروبار پر دوی ډیر ناوړه اغیز کړی دی. دوی د طالبانو له چارواکو غواړي چې د افغانیو دودیدو ته هڅه وکړي.
په داسې حال کې چې د ډالرو پر وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بیساري ډول مخ په کمیدو دی، دغه چارې پر افغان سوداګرو او د زیات شمیر نورو عامو افغانانو پر ژوند جوړی اغیزې کړي دي. ځکه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې خو په ځانګړې توګه په اروزګان ولایت کې راکړه ورکړه په پاکستانیو کالدارو کېږي. دا د ترینکوټ ښار دی چې په هر یو اټی کې په پاکستانیو روپیو باندې راکړه ورکړه کېږي. دلته په سلو کې نږدې د 15 سلنه خلکو په جیبونو کې هم پاکستانی کالداری دي. ورورک په ترینکوټ کې د وچې میوې په مارکیټ کې هټۍ لري او دغلته د بزګرانو او نورو خلکو څخه وچې میوې او نور غلجات پیری او بیا د هیواد نورو ښارونو ته انتقالوي. دی وایي په دې وروستیو کې کله چې کالدار پورته او کښته کېږي نو په کاروبار کې زیات زیان لیدلی دی.
زیان یې دنیا ته رسولی دی. موږ بادام رانیولي وو په 1500 اویا او اتیا مې رانیولي وو. افغاني کښته سول اوس هغه بادام راته پراته دي. اوس په 0 شل وچېر زور یې درې 1500 به خرڅېږي. تقریبا په منه کې 1 شل وچېر څلوېښت کالدارې تاوان کوي. په خوروار کې 4000 کالدارې راځي. افغاني موږ دا جان سولي خشخاش دي. 4000 خوروار راته پروت دی. پاتې 500 رانیول دی. اوس 5500 کالدارې دي. خوروار کې 15000 کالدارې تاوان کوي.
نورغه بیا د کیلو پمپ لري او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دې ورستیو کې چې کله کالداري خپل ارزښت له لاس ور کړی زیات تاوانې کړی دي.
والله دې کړو دې برباد کړل. وس تیل ور اوړم په 200 ډیزل په 250 را کړی دي. وس په 250 لانه خرڅېږي. په 240 شو ورکو. مثال پر لټر کې 15 جوی شو 240 په تاوانې کړو.
نن پن شنبه د ترینکوټ د سارو په بازارونو کې د کالدارو په مقابل کې یو امریکایي ډالر د 215.5 پیسو په بدل کې ورکول کېدی او زر پاکستانی کالداري بیا د 403 افغانۍ په بدل کې ورکول کېږي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پاکستانی روپی دومره بی ارزښت کیږي. د پاکستانی روپی بی ارزښت کېدو دا مخالګو پر ژوند هم منفي اغیز کړي.
نور احمد ما زران چلوم اغه د دوغنی کړي چارسې پیدا کوي واډه بغولینه پکې کې شان ډیر زیات ولل دي چې په 1500 غدرې لټره غوړې دي چې لږه سی ولل دي.
زما نوم عبد الباقی دی. د توري وسیدونکې موږ په ژوند د نړۍ غزه کړې. موږ د ورځې 1500 خاري وو. هغه نه غوړې پکې ژه نه پدمیش پکې ژه نه بره پکې ژه چې نه پکې ژه کړي.
د ترینکوټ شار دغه هټیوال پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د پاکستانیو کالدارو مخه ونسی او افغاني دي زیاتې بازار ته ارزه کړي. لال محمد د ترینکوټ شار یو بل هټیوال دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا سی ویل
د اسلامي امارت د خصمدا غشتنه د چورور د زمج ملک دی زمج یوا دی د ملک د افغانستان دی زمج خو د پیسې لرو افغاني لرو کې چیرې نه لرو زمج د ملک ګوره کالداري چلیږي ګټه پاکستان خوري د خساره خاص د افغانانو ده یعنی موږ د خپل ملک یو خپل افغاني بد نسبت خپل ملک وچلو کنه لرو خو موږ ته دی وای چې موږ نه لرو او کې چیرې ولرو نو موږ ولې په کالدارو کاروبار کوو بادام کښته دا شام موږ خرڅو یعنی دا تجارتان یې باري په کندار کې په افغاني خرڅي موږ په خبرې په تجارتان الله ته د افغاني راوخه بیرته کالداري کې کالداري را انکال کې دی روزګان
د اورزګان ولایت د مقام مسولین بیا وای چې د ټولو خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې نور جرا کړه ورکړه په افغاني باندې کوي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شی بوته نږدې شوی یو نیم ساعت وروسته شاوخوا د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه دویمه شلوریزه سیالۍ پیلوي د دغه لوبلړۍ لمړنۍ لوبه وړ مورس افغانستان بایللې و دا چې نن لوبډاله په څه حالت کې دا تفصیل په دې راپور کې اورو
د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن یو ځل بیا د ایرلند په بلفاست سټډیوم کې سره مخامخ کیږي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډلې د خپلې دومي لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولای د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل
ټاکل شوی نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په خپل سفر کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې دویمه نړیواله شلوریزه لوبه ترسره کړي د دغه لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې په یو ښه هوټ او پلان سره به او په لوړ مورال سره به افغان ملي لوبغاړي د ایرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي ان شاء الله تمره چې نن به افغان کرکټ ملي لوبغاړي ښه نتیجه ولري
خغله هو تک داسې محل دا خبره کوي چې افغان ملي لوبډلې وړ مورز له ایرلند سره په خپل لومړی لوبه کې ماته وخړله په هغه سیالي کې افغان لوبډلې د پچ په غټولو په لومړی تو په هنه کې مقابل لوبډلې 1.98 د منډو هدف وټاک ایرلند لوبډلې د دریو لوبغاړو په سزیدو یاد هدف د 19 اور په 15 بال پوره کړ د کرکټ یو شمیر افغان مینوال او څارونکو وای د افغان لوبغاړو کمزوري ډګر ساتنه د دې لامل شو چې لوبه ایرلند وګټي لوبډلې سمې هلال ازادي رډیو ته وویل
په لومړی لوبه کې چې کله موږ بل یعنی یو سل شپېته یو سل اته شپېته هدف دانو یو فایټینګ یعنی هغه چې موږ ګټونکي کېدل شو چې څنګه موږ خفړلنګ او خلته پچونه کړې یو مشکلات یو سلسله مشکلات به دیات کو چې په 13 لوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوري مس فړلنګ یعنی خراب فړلنګ تو ډګر ساتنه تر سره شو یو ولتم داو
د خغل هلال په خبره دا چې ایرلند لومړی لوبه وګټلې او بل لامل د هم کېدی شو چې د لوبډلې حالت په یاد لوبغالي کې زیات لوبي کړي ایرلندیان لوبغالي او وشتنځای سره بلد و دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له دې وروسته درې نورې شلوریزې سیالي هم له ایرلند سره ترسره کوي چې راتلونکي درې لوبې به د روانې میلادي میاشتې په 12مه 15مه 18مه نیټه وي افغانستان تر دا مهاله له ایرلند سره 19 شلوریزې سیالي کړي چې 14 ګټلې او 15 یې بایللې
د ازادي رادیو ماښامنې خبري مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
دونکو دغه خبری مجله هم پای ته رسیږي په ورستیو څو شیبو کې ستاسو په غږ را لګل شوی پیغامونه اورو او بیا هم دری خبری مجله
السلام علیکم د تخار دولت می تماس نیولې شپږ کولم د درکاته ول سوالې ترکو د کایری اورور د فوی بند ده مودا سخ حالات سره مخ یو او زر فوی ته ول طالبان صاحب صلی الله علیه وسلم ذکرې صاحب وایي متکریم متکانه باندې کی زبرایمو حالات تر موږ جوړ کړی دره بل شي نه څه خاص څه کولا زه شوې د ساتي 2300 روپۍ راولي د صاحب دوی مو ته کوي و هي مو ظلم ستم کوي دا زه شوې له کوم چې دا زه شوې لاسي او مور خپل کار روزګار وکړو د ښه حالات سره مخ یو د ښه سره نورلو نه یاران تک وایي نه بل ځای سکلاس نه بل ځای نام بل ځای کلاس سره نه سپټولو نور چارواکه دا ما پیغام ورسوي
من کنده صلاح دشکتی و دفاره نورایت خان خبره کم. نور جانا زمان که سینه که دقا زمین موسیسی دکا دبليو پی شو دا شان نور موسسې شو کله چې دلتا راشي او موږ په ځان کې مواد ورکیا سروې کوي نو ځینې دا څنګه د څه کسانو سره د محلي او د دېزت خمرګري شي چې هغه اصلي خلک کم چې مختهق یې غوونه لیکل شي د کلی مشران ولیکل شي هغه خلک چې پیسې لري هغه ولیکل شي هغه خلک چې هوس لري هغه لیکل کېږي او هغه کسان بیا چې ځینې نمونه چې ولیکل شي په هغه کې نمونه هم کټ کېږي لاش ټول او نمونه باید لږو یا ځینې کسان ناروغ شي د لمر د وجې نه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00 400 22 11 24 201